مشال راډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه می ومنئ. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري ونی ز خبرونه کې ستاسو کوربه يم. په نننۍ خبرونه کې به د یو کتاب د مخکتنی حال پر ریپورت کې درکړو، بیا به له استاد خیل محمد سره د مرکې دویمه برخه وړاندې کړو، او په اخره کې به پیښور کابلی بازار ته سر ورښکاره کړو او د کیسټو او سی ډي د بازار حال به په یو ریپورت کې درکړو. لومړی ریپورت ترازو کې یو لور ته په ننګرهار کې د پښتو کتابونو د چاپ لپاره بیلابیل خبرندوی ټولنې په فعالیت بوختې دي او هر میاشت کې ګڼ شمیر کتابونه خپروي، تر څنګ یې ادبي غونډې هم فعالې دي چې د ځینو هغو کتابونو مخکتنې جوړوي چې د لوستونکو پام ورته اوښتی وي. په دغو کتابونو کې یو هم د نقیب احمد اتل زما ارمان نومي کتاب دی چې تیره اونۍ په جلال آباد ښار کې په یو مقامی هوټل کې مخکتنه وشوه چې حال یې په دغه ریپورت کې درکوو. دا زړه راښکونکی غږ د بغجمال کریمی دی چې د نقیب احمد اتل غزل یې د هغه د کتاب د مخکتنې په موقع ترنم کولو. ختیځ ادبي بهیر دا ځل د خپلې اونیزې غونډې تر څنګ دویمه غونډه د ځوان شاعر نقیب احمد اتل د کتاب زما ارمان مخکتنې ته ځانګړې کړې وه چې بیلابیلو لیکوالو د هغه په شاعرۍ مقالې او ویناوې واورولې. په ویناوالو کې یو هم د ننګرهار پوهنتون استاد محمد ابراهیم همکارو. نوموړي په خپلو خبرو کې د اتل شاعري د هغه د ژوند د محرومیتونو مجموعه وګڼله.
چون د خپل هم ډیر ښه ترنم لري، نو موسیقي د شعرونو ډیره پزی او برابره ده. دا ورته چون د خپل قابلیتونو کې ده، نو په شعر کې هم را څرګنده شوې ده. د ټولنې دردونه دي او ځینې داسې دردونه پکې دي چې هغه په خپل یعنی د ذاتی هغه تجربې دي چې په ده باندې تیرې شوې دي. د ده په شعر او شاعرۍ کې دغه محرومیت زیات زیزی را تر سترګو کېږي چې د ده دغه حالت زمونږ د ټولنې په ډیرو کورنیو باندې او همدغه شانتي وګړو باندې دلالت کوي. نو زه د ټولنې یو ښه انځور ګڼم.
اباسین بهیر وویل نقیب احمد اتل په دې توانېدلې دی چې پیغام په ساده روانه او عام فهمه ژبه خلکو ته وړاندې کړي.
د اتل شعر چې دی روان دی، ساده دی، عام فهمه دی. په لوستلو سره هغه څه پیغام چې په شعر کې پروت دی هغه ډېر زر د سړي ذهن ته رسیږي او په ترنم کې ښه غږ لري. کله چې بیا خپل شعر په ترنم کې وایي، نو هغه احساس باندې چې شعر لیکلی هغه بیا په هغه ترنم کې هم څرګندولی شي او خلکو ته پیغام ورکولی شي.
د ننګرهار پوهنتون استاد ضیاءالرحمن نصرت د نقیب احمد اتل شاعري د مینې د سوز او ګداز نه ډکه وبلله.
د نقیب احمد اتل شاعري نسبتا د نورو ځوانو شاعرانو ته په ځینو توپیرونو سره جوړه شوې. هغه توپیرونه داري چې یو خو د شعر ټول الهامي شی دی، ډېر لوی تاثر لري. تاثر یې هم له درده دی، هم د مینې نه دی. که دی د مینې نه هم په دې خپلې شاعرۍ کې غږېږي، البته د مینې دا خبرې چې دا به د غم په انداز یعنی یو ډول سوز و ګداز پکې ډېر زیات دی. بل غټ خصوصیت یې دا ده چې مبهمه شاعري نه ده، یعنې ډېره ساده او ډېره سلیسه شاعري ده. د معنی د علم له مخې د دې استن هغه د بلاغت او فصاحت ژبه چې ده د ډېره معاصر ده. اتل که شعر لیکي ولو که یوه مصره هم لیکي، دا ترنم په انداز کې لیکي. تاسو دا شعر ولولې خپله تاته داسې یو سوچ راځي چې زه دا مصره په ترنم سره ولولم، اما د نورو شاعرانو شعرونو کې دا خاصیت نشته.
ولی محمد کنډیوال بیا په دې باور و چې اتل په خپلو شعرونو کې د مضمون له تکرار نه ډډه کړې ده.
ډېر حد پورې اتل را سره نږدې همکار پاتې شوی. شاعري مې د دې له خولې ډېره اورېدلې ده او ډېره مې په ترنم کې اورېدلې ده. هم شعر ښه دی او هم ترنم ښه دی. اتل د شاعرۍ موضوعات تغییر کوي او ډېر کله یوه موضوع په تکراري ډول بیا بیا نه وړاندې کوي. نو د ما دپاره پکې دغه ټکی ډېر ښه دی او د دې په اړه مې د استادانو اورېدلي وو چې یو قسم ته سیلف پلیجرزم یا د ځان نغلا ده. د اتل په شاعرۍ کې تر هغه حد البته چې ما لوستې ده په هغې کې مې دغه شعر ډېر نه دی.
نقیب احمد اتل د بهیروالو او ویناوالو لمنن وروسته په خواږه ترنم شونډې پرانستی.
ته چیرا پیغلا شوی سندرا شوی په شونډو راغلی زهم غزل شوم زلمی شوم تا تا څنګه ښکارم زهم غزل شوم زلمی شوم تا تا څنګه ښکارم چې د ټول کلی خندن شوم تا تا څنګه ښکارم.
د غونډې په اخیر کې د ختیځ ادبي بهیر مرستیال ایمل مړوند وویل چې بهیروال به په راتلونکي کې هم د خپلو اونیزو غونډو په لړ کې د هغو ملګرو د کتابونو د مخکتنې غونډې جوړوي چې په دې وروستیو کې خبره کړې دي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، په تیره خپرونه کې به مو له وتلي سندرغاړي استاد خیل محمد سره په مرکه کې اورېدلی وي چې د شلمې پیړۍ د اوچتو پایو شاعرانو تر څارنې لاندې یو شمېر داسې غزلونه ریکارډ کړي چې تلپاتې ارزښت لري. دا چې استاد خیل محمد نور څه سوایي، راځي چې د مرکې په دویمه برخه کې ترې نه واورو.
استاد، نو هغه کومه استاد چې تا یاد کو، نواب استاد، هغه به زما په خیال په ده پوهېدو چې تاسې کې چې هغه کوم پنکار ویده دی هغه په خپله په قرار قرار راویخیږي که څنګه؟
بالکل، هغه خو یو خو صاحب استاد صاحب نه چاله خپله مرای ورکولی شي، نه هغه ګوتې چا ته ورکولی شي، خو د شاګرد دغه کمال دی چې هغه فال وکړي، دا هغه هغه مزاج او څه چې وي او شاګرد ته څه وایي چې هغه په هغې عمل وکړي، نو بیا استاد صاحب هم خوشحاله وي. نو بس دغه خبره وه چې ما استادجي بس ما سره یې لږه خواري کړې ده، ما په هغې باندې کوشش کړی دی.
تاسو نه راوروسته په دغه شلو کلونو کې یا پنځلسو کلونو کې چې مونږ داسې د پښتو په هنر باندې په ځوانو سندرغاړو باندې نظر واچوو، تاسې یو طرف ته شوي یو خو ځوان سندرغاړي رامخته شوي دي او ستاسې ویلې سندرې او طرزونه باندې سندرغاړي شوي، هنرمندان شوي، دغې عمل ته تاسې په کوم نظر ګورئ؟ ورته خوشحاله یې؟
نو خوشحاله خو په دې چې لومبی د روستي وي پول وي، دا مثال ما ډېر تیر کړی. نو کوي خو همغه چې مونږ څه ویلي دي په هغه ریمیکس کوي، خو په کار دا ده چې په ښه طریقه سره نور هم وشي، چې زمانه هم ښه ووي، نو هغه لازم خوشحالي ده که نه. او که خدای دې نه کړي د هغې لکه یو دغه کوي انسلټ غوندې، نو هغه هم ښه خبره نه ده.
یعنی دا چې هغه ستاسو چې ویلي د هغې نه ضعیف ووایي، نو په ده باندې ته خفه کېږي؟
خو خوشحالیږم په دې چې زمانه ښه ووایي.
دا د لوی انسانانو همدا خاصه وي، او دې کې شک نشته دی چې تاسو یو لوی هنرمند دی او تاسو تاسې د غزل شاهنشاه نه دی ویل شوی، دا ستاسو حق و. استاد، اوس دغه پوښتنې ته راځو چې تاسې فلمي شاعري مو وکړله، او فلمي شاعري مو داسې وخت کې وکړله چې د پښتو فلم هم په عروج کې وو، هغه فلمي شاعري تاسو ته څه درکړه؟
فلمي دنیا کې لکه غلام صادق استاد ډېر کار کړی دی، ډېرې بزلې او سندرې او چار بیتې ډېرې ښې، او زما په خیال د هغه عمره کار په فلمي دنیا کې چا هم نه دی کړی. هغه هم خوشحالېدو چې یاره خیال زما دا بدله ووي، زما دا چار بیته ووي. د پروډوسرانو په هم دغه خیال و چې یاره د ده آواز خو د سړو دی او مردانګي ده په کې، نو که بدر صاحب به زما بدله ویله نو هم به هم پرې ښه ښکارېدو، که چار بیته به یې ویله غزل به صاحب خان ډېر ښه مسقولو کنه صاحب.
استاد، هغه وخت چې ما فلمونه لیدل د بدر صاحب د رایات کو، نو ما به ویشي بدر او خیل محمد یو کس دی.
بالکل، داسې خلک وو چې لږ ناپوهي به دا وه چې هغه به په فلم کې خو بدر صاحب ودیدو چې دا ګانه وایي، بیا به د کیسټو دکان له به چې رالو نو مطلب به زما په آواز کې وو، خو هغې به ورته وی چې د بدر منیر کیسټ را.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، یو وخت چې کابلی بازار په سینما او کیسټ او سی ډي خرڅولو باندې تر بل هر څه زیات مشهور و، خو د تیرو څو کلونو بدامنیو له امله په کابلی بازار کې نه هغه سینماګانې پاتې دي او نه هم پکې د کیسټ او سی ډي کاروبار. په دغه بازار کې کیسټ او سی ډي پلورونکي وایي چې د موبایل د میموریو او یو اس بي له امله یې کاروبار ته سخته صدمه رسېدلې ده. نور حال په ریپورت کې درکوو. پیښور کابلی بازار چې سینما روډ هم ورته وایي پخوا د کیسټ او سی ډي د خرڅلاو مشهور بازار و، خو اوس پکې د ګوتو په شمار څو دوکانونه کیسټ او سی ډي پلوري، خو کاروباریان یې له خپل کار نه راضي نه دي. اوډین موزیک چې د تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې مشهور پروډکشن و، وایي چې په تیرو څلورو میاشتو کې یې یوازې یو کیسټ کړی چې هغې هم خپله خرچه نه ده پوره کړې. د دغه پروډکشن یو تن مسؤول زیارت ګل مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د موبایلونو میموریو او یو اس بي کارډونو یې کاروبار ته سخته صدمه رسولې ده.
د کرن خان یو نمبر کړی و، 12 نمبر هندارې په نوم باندې، هغه زمونږ د 2015 نوې اخري کیسټ و، او هغې نه پس بیا مونږ داسې څه بل پروګرام لا نه دی کړی او نه یې د کولو څه جوګۍ ولې چې پکې پاتې نه شو. نو دا کار دومره متاثره شو چې ورسره ورسره هغه دوکانونه چې چېرته وو، په نوخار کې یو دوکان پاتې دی، مردان کې یو دوکان پاتې دی، په بټخیله کې یو دوکان پاتې دی، په سوات کې یو دوکان پاتې دی، تیمرګره کې یو دوکان پاتې دی. په دې بازار کې چې بته راتلی نو په دې کې تقریبا 25 دوکانونه، اوس به 25 دوکانونو کې صرف 3 دوکانه پاتې دي، نور ختم شو. او بل ادا چې دا کمپیوټر خدا سي شي، کم نسوار خرڅي هغه ځان سره خواږي، کمپیوټر غي میموري کارډ هم ډکي، سيګريټ چې څوک خرڅي هغه ځان سره خواږي، خې هغه کار هم کوي، دام کوي.
کابلی بازار کې د ایم ایم سي پروډکشن یو تن مسول محمد رفیق د میموریو ترڅنګ له کاپی رائټ نه هم شکایت کوي. دی وایي چې څوګم کابلی بازار درازي د کیسټو او سی ډي پر ځای د موبایل په میموریو کې د خپلې خوښې سندرې ځان ته اچوي، نو ځکه یې د دوکان دواړو غاړو ته په کرایه باندې دوه تنه کمپیوټر کار کینولې دي.
دا د افغانستان د نوي کال لپاره د نغمې کیسټو شاعري ګورغجان منګل دی، دا من الفت دی چې ډېره موده پس حکیم جان پر یادی شاعرۍ کې راغلی او ریکارډنګ یې زما خپل اسټوډیو کې شوی، کابلی بازار کې رفیق جان اسټوډیو ده. خو د کیسټو دا خوند ما د یو اس بي میموری ټوله ختمه کړې ده. مخکې به یو دوکاندار 15,000 10,000 وړي، اوس په کابل کې یو کابل میوزیک سینټر دی، هغه دلته نه سلسل کیسټ یو سی بیا هلته خپله نقل چاپ کوي، 2,000 3,000 نو زموږ نه ورته ضرورت پاتې نه شي د نقل مخنیوی نه کابل کې څوک کوي نه دلته کوي.
په دغه بازار کې یو تن کمپیوټر کار چې په کرایه یې ځای نیولی له خپل کاروبار نه راضی ښکاری.
محمد روح زمانم دی، بیا مونږ کابلی بازار کې ناس یو او دا زی مونږ 9,000 روپۍ میاشتې ورکو دی زی، دا چې 1 GB مې راشي مونږ 30 کې ډکو، 2 GB راشي 50 روپۍ کې، 8 GB 180 دا ریټ دی، بس زومره کار کیږي چې گزارې به زمونږ کیږي.
یو تن چې د موبایل په میموری کې د خپل خوخي سندرې اچولې مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې اوس لدینه بیغمه شبه چې د موسیقۍ د اوریدو لپاره د ټیپ او کیسټ ولري.
رضوان می نامه ده، کابلی بازار ته راغلی یم، گانی اچوم، کوم کیسټ نوی راشي مونږ هغه میمیری کې واچو، ټکی کو دا سہولت جوړ دی، ټیپ کیسټ سی ډی میډیا دی نخلاص یو جیب کې ارسه ګرځو.
کابلی بازار کې کیسټ پلورون کې وایي چې د موبایل میموریو او یو اس بي کارډونو نه یوازې د دوی په روزګار بدغه سیندلې، بلکې د سندرغاړو روزګار یې ځکه خراب کړي چې د پروډکشن یو کمپنی هم په وسنۍ حالاتو کې دې ته تیار نه ده چې د سندرغاړو نوی کې سټی راو باسي. دوی وایي چې په خوا په کابلی بازار کې تر 15 پورې د کیسټ او سی ډي دوکانونه پرانستي وو چې اکثر وی پروډکشن کمپنۍ لرلې، خو اوس پکې د ګوتو په شمار د کیسټ او سو دوکانونه پرانستل شوي چې ټولې له بیروزګارۍ نه شکایت کوي. د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره وه. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړئ. خاط او آباد اوسئ.